محترم خان جان علي کوزه صاحب موږ ته رپورټونه رسیدلي دي چې د ګمرک په اوایدو کې سکال د تیر کال نه 14% زیاتوالی راغلی دی، یعنی 3 او 1 میلیارد افغانۍ شوې دي. نو یو مسله دلته یاد شوې ده، وایي چې د رشوت مخه نیول شوې ده، بل اقدام یا بل تجویز به څه وي؟ تاسې په دغه فیصدي راضي یاستئ که نور هم څه کېدای شي؟ په کومو کومو بندرونو کې دغه اصلاحات راغلي دي دا فیصدي لوړه شوې ده؟
دې کې شک نشته دی چې فیصدي په ګمرکونو کې د عوایدو راجګه شوې ده، یو څه به د فساد مخه نیول شوي، او دا هم د حقیقت نه لري نه، دا یو څه د دوی پروګرامونه او د دوی سیستمونه عصري شوي دي، او خصوصا په هغه ځایونو کې چې دولت په مکمل ډول باندې تسلط لري، لکه د ننګرهار ولایت مشرقي طرف ته، ایرات طرف ته، یا په قندار ته. اما داسې ولایتونه هم شته چې هلته د دوی مامورین بعضې والیان نه مني، او د دوی خپل مامورین هلته نه شي تللی. متاسفانه اوس هم هلته فساد په کافي اندازه باندې موجود دی، او په دې ولایتونو کې چې ما یاد کړ دا هم د دې نه لرې نه دی چې فساد موجود دی. زه باید عرض وکړم چې د عوایدو د جګولو یو بله منبع هم دا ده چې په دغه دوه کاله کې، په دې کال کې خصوصا په 2019 کال کې، او همدارنګه په 2018 کال په نمایي کې، مالیه په ګمرک کې په دوران د سرمایې نه چې هر څوک هر څومره مال راوړي 2% نه 4% جګه شوې ده، یعنی 50% مالیه جګه شوې ده. همدارنګه تعرفه په 324 اقلامو باندې چې ګویا موږ په داخل کې تولید لرو، د 10% نه نیولې حتی تر 50% پورې جګه تللې ده. په اکثر اقلام و وارداتو باندې زمونږ مالیه جګه محصول جګ شوی دی. نرخ د اجناسو چې تعینېږي هغه د کمپنۍ نرخ نه منل کېږي په انویس کې، دوی خپل نرخ ورکوي په هغه هم د دوی په خوښه دی چې په بازار پرزن د یو سړی مال دی ارزش یې دی $60,000، دوی $40,000 په محصول کې ورته حسابوي، یعنی د دوو کانټینرو محصول ته اخلي. او د دې موږ اسناد لرو که هر څوک راتلی شي، که بینالمللي خلک یې که داخلي خلک یې، ورته ښودلی شو چې موږ یو جنس په بازار کې په 100 روپۍ خرڅوو، پرزن یو کانټینر بوره په 100 خرڅېږي او دوی په 100 باندې نیسي. یعنی دا هغه عوامل دي چې عواید یې جګ کړي دي. زمنګ ارقام چې په اتاق تجارت او سکتور خصوصي کې دي، زمنګ تجارت د نور کلونو په نسبت، حتی د پروس کال په نسبت هم تجارت کم شوی دی، واردات هم کم شوی دي. نور تجارت خو نه لرو، زمنګ واردات دي، زمنګ صادرات خو د 500 او 400 او 800 میلیونو ډالر نه جګیږي. اما زمنګ ټول واردات یو وخت وو چې په 2014 کې 2014 کې موږ 15 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې واردات درلود، دا اوس 1 میلیارد ته رسیدلی دي. سږ کال په 2019 کال کې موږ 1 میلیارد ډالر په ارزښت باندې واردات کړي دي. نو زه په دې باور یم چې یو بخش بدایي دی کې هېڅ شک نشته دی چې یو 2% به د فساد مخه هم نیول شوي، مګر د محصول او د مالیه جګواله، د نرخونو جګواله، دا د دې عوامل شوی دی چې عواید جګ شوي دي. اوس هم غیر قانوني پیسې په ټولو ګمرکاتو کې متاسفانه یو تعداد زورور اخلي، نه تنها یو تعداد زورور، بلکې د قانون د ګمرکاتو له مخې نه، د تعرفې له مخې نه، هیڅ امنیتي قوت حق نه لري چې زمونږ په مالونو کې مداخله وکړي. مګر دا اوس هم زمونږ مالونه هم د نظامي څارنوالانو د طرفه نه بررسي کېږي، هم د جنایي استخباراتو د طرفه نه. دا هماغه پاتک سالاري ده چې پخوا به د جلال آباد پورې موټر بو او سلیری زنجیرونه به وو، هماغه زنجیرونه اوس هم دي. یو د وزارت داخلي نماینده دی، بل د څارنوالۍ نماینده دی، بل د نظامي شورا نماینده دی، بل د بل نماینده دی، او خپل ګمرک هم مراقبت سیار لري، خپل د تنفیذ کمیټه لري، هغه جدا بررسي کوي. ته داسې فکر وکړه که یو مال په هرات کې محصول شي، تر څو چې کابل ته را رسیږي دومره محصول ته نور اغستل کېږي لکه څومره په هرات کې اغستل شوی دی. دغه هغه غیر قانوني عوامل دي چې عواید یې جګ کړي دي.
نو تاسو څه تجویز کوئ چې اوس په دې راتلونکي کال کې په خاص ډول باندې په کومه ساحه کې، په کوم سکتور کې، کومه برخه کې بدلون پکار دی، او دغه پاتک سالاري چې تاسو ویل د دې مخه فکر کوئ نیول کېدلی شي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خو یې مخه نه ده نیول شوې، ګرچې اراده په شورای عالي اقتصادي کې موجوده ده. ما څو ځله جلال آباد رئیس جمهور ته دا پیشنهاد کړی دی، حتی هغه وزیرانو ته اختار ورکو، فرمانونه صادر کړل چې په ګمرک په کارونو کې هیڅوک مداخله نشي کولای. مګر متاسفانه چې تاسو یې نه دلته جنگ دی، دلته دا ناروا جګړه چې دا یو تعداد خلکو بانه نیولې ده، او بالاخره بعض مجبوریتونه به د دولت د بعض مصلحتونو په اساس باندې قانون نه تطبیقیږي. اوس هم دغه بدبختۍ شته، او د ټولو نه خطرناک خبره دا ده چې د دې ټولو بدبختیو فشار په مستهلک یا په خریدار باندې راځي. یعنی قیمتونه په بازار کې لوړ دي، د څلور کاله نه مخکې په نسبت باندې تقریبا 60% قیمتونه په بازار په مارکیټ کې جګ تللي دي. د دوی بل علت نشته، په جهان کې جنس نه دی جګ شوی، فقط هم دغه خاجګانې دي او دغه اشخاص او افراد دي د دوی مداخلې دي. نو تر اوسه پورې خو موږ خپل مبارزې ته ادامه ورکړې ده، او موږ به د خپل اواز تاسو د لارې د دنیا د لارې د خپل داخلي تلویزیونونو او همدارنګه په شورای عالی اقتصادي کې موږ غړیتوب لرو. خپل جرات ماب رئیس سیب جمهور سرم په هفته کې یو ځل ګورو، هغه ته هم د خپل عرض وړاندې کوو، او دا ورته وایو چې دغه سي مشکلات دي، د دې مشکلاتو په ارتباط باید تدابیر ونیول شي. مګر تر اوسه پورې متاسفانه دا مشکل نه دی حل شوی.
هغه ولایتونه چې تاسو ویلي چې هلته رشوت شته دی، او زیاتره مثلا چارواکي مامورین په ادارو کې ګمرک کې دي، ځینو کې د عوامرو ته غاړه نږدي او مالیه هم نه ورکوي، دا کم کم ځای نه دي؟ کوم ولایتونه دي؟
بله، او اکثرا دا چې ولایتونه شته چې د قانون لمخې نه ګمرکاتو، د قانون لمخې نه ګمرکاتو د وصول لمخې نه په هر شپږو میاشتو کې باید ګمرک مامور تقریبا تبدیل شي، او بیا کني الته مخصوص مامورین دی هغه باید تبدیل شي. اکثرا دغه مامورین په نورو ولایتونو کې تطبیقي تبدیلېږي، مګر په شمال ولایتونو کې نه تبدیلېږي.
ټول شمالي ولایتونو کې؟
بله، بدون د شکاو. بله، هم په شیرخان بندر کې، هم په قینه کې، هم په حیرتانو
کې. ها، یعنی په شمال کې هم دغه درې بندرونه دي؟ بله
بله، اوس خدا درې بندرونه دي. موږ په ایرات کې ملرو، په تورغونډۍ کې ملرو، همدارنګه په فراه او په نیمروز کې ملرو، او په قندهار او په غلام خان په پکتیا کې، او همدارنګه په پکتیا په خوست کې، او په ننګرهار کې.
ها، آیا د سیم کیږي چې ځنې خلک د دې ګمرک لارې نه د نورو لارو مال راوړي او ولته آزاد بازار کې خرڅ کی ګټو کې او مالیه ورنکي؟ د سیم شته؟
bale بدون شکه، نه تنها چې د نورو لارو نه، بلکې هغه چې زمونږ د ایران او پاکستان سره سرحد دی، په دې کې خود قاچاق امکانات به خډیر دي، او هر ورځ دا قاچاق کیږي. اما داسې اسناد موجود دي چې په شمال کې خلک پرځن شلټنه دیرشتنه څلوېښتنه جنس راوړي، یا لس زره تنه تیل راوړي، هغه په 15,000 باندې محصولوي، په 2,000 محصولوي، او هر رقم څه. حتی داسې شته دی چې داسې اطلاعات هم شته دی چې د شپې د طرفه نه په لسګونو کانټینرې بدون د دې نه چې ګمرک ته داخل شي، په غیرو لارو باندې د مسلحو قواوو په مرسته، یعنې د هغه زورورو مسلحو قواوو چې هغه څوک زور لري په محل کې، د هغوی په مرسته د ګمرک نه تیریږي او مارکیټ ته داخلیږي. او هغه څه چې قاچاق راځي بدون د ګمرک د لارې نه، هغه هم ډیر دي. هغه هم د پاکستان او د ایران د لارې نه پلس هاو لاره زمنګه او په غیرو لارو باندې راشي او قاچاق کیږي.
محترم خانجان علي کوزه صاحب، دغه قاچاقي مالونه چې راځي د بازار کې د څه کوم وسیله شته پیژندل کیږي چې دا مال قاچاقي دی؟ مالیه نه ده ورکړې، یا نفر پیژندل کیږي چاته سزا ورکړ شي دی یا نه؟
نو نو قاچاقي مالونه خو یو ځل چې مارکیټ ته داخل شو، د بوري او د غذایی موادو او یا په الکترونیک باندې، خو د دوی خو پار کارتن باندې نشي لیکلی چې دا محصول شو. خو یو کانټینر ته پرځن سی سی ډي ورکي، یا د محصول پاڼه ورکي چې پرځن شپږ سوه کارتنه په دغه کانټینر کې محصول شو. نو هغه سړی چې خرڅوي، هغه خو په مارکیټ کې چې خرڅوي لس کارتنه او شل کارتنه په دوکان کې خوستلي، او دوکاندار خو د دې مسؤل نه دی. نو هغه هم په دې نه پوهېږي چې دا قاچاق بر نه مې واخېسته که اصلي تجار نه مې واخېسته. یو ځل چې دوی باید په لارو کې او په دروازو کې او په نورو ځایونو کې په کنټرول وکړي، او د دوی اسناد وګوري، خصوصا ګمرک. نورې ادارې نه، بس ګمرک. اما دا اوس بدبختي دا ده چې نورې ادارې دلته ملوثي دي. هغه مال چې قانوني اسناد لري هغه ودرېږي، د هغې نه پیسې اخلي. اما هغه چې غیر قانوني، هغې ته هیڅ هم نه وایي، ځکه چې د هغې سره خود دوی خپله لاره ده. هماغه د دغه نه د سرحد نه چې را روان دي، دوی تخفل ایسا ورکول کیږي تر مرکز پوری هغه ته معلومی هغه غیر قانونی مال دی لکه څنګه چې هیروئین پودر به یو ځای نه تیرې چې تر څو پوستې او تر څو سره پولیس همکاري ونه کی خو هغه نشي تیرېدلې دنان د هغه ځای نه هغه غیر قانونی مال په ډیر آرامۍ سره دکان ته را رسیږي مګر هغه قانونی مال چې دی هغه نه را رسیږي
محترم الکوزه صاحب د څه فکر وکي چې د څه فرض کوي چې دغه د رشوت او اداري فساد مخابل کولونی ول شو ټول مامورین بس وجدانن کار کوي د قانون سره سم کار کوي د قاچاق مخمونی ول شو څه فکر کوي کده سی وشي د افغانستان په اوایدو کې به څومره زیاتواله راشي د څه پیشبینی کول شي
بله یو زه په دې باور یم چې کله دغه ټول فساد او د دې ټولو مسایلو دغه ونیول شي په افغانستان کې یو مالیه او محصول نه دی په لسهاو قسمه ټیکس په افغانانو کې ورکول کیږي د سړک ټیکس دی د ښاروالۍ ټیکس دی د مخابراتو ټیکس دی د ترانسپورت ټیکس دی په سره تیسه په منګه چې حساب کړی دي تقریبا د شلو نه اضافه ټیکسونه دي چې په افغانستان کې خلک ورکوي علاوه د مالی او د محصول نه د په دې باورې مې چې منګه تقریبا څلور پنځه قسمه مالیه لرو هغه مالیه چې د کورونو نه نیولې په سره تیسه د موټرونو نه نیولې د ارتش نه نیولې که په دې کې شفافیت راشي په ګمرک کې وس خو موږ تنها دا ټول مالیه چې راټولو د ګمرک نه راټولو دا اته اته فیصد مالیه چې راټولېږي دا مالیه او محصول چې راټولېږي ټول د ګمرکاتو نه راټولېږي اما لوی ترين اوایب په نور دنیا کې خود غنور خدمات دي چې د خار نه راټولېږي د بازار نه راټولېږي د موټر نه راټولېږي د مامور نه راټولېږي د ډاکټر نه راټولېږي د کور نه راټولېږي د کرایه نه راټولېږي د خدماتو نه راټولېږي هغه هیڅ نشته متاسفانه زه په دې باور یم چې ته دا کار وشي زمونږ اوایب د دینه څلور چنده کېدل شي
ډېر زیاته مننه خان جان له کوزه سه په امید دي چې همدغه یو فرصت راشي کوروم ودان په مخم خان
مننه.